ملګری کیږي لکه د سیمه ایز امنیت او افغانستان کې د نړیوالو د حضور نه لس کاله تیریږي تر اوسه پورې څه تغیرات راغلي یا څه اثرات یې رامنځته کړي. په دې ارتباط هم خبرې کوو د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطانزوی. دغه راز ښاغلی میاګل وسیق به هم سټوډیو ته تشریف راوړي.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
تشکر. در قسمت دوم مثل که همیشه یادآور میشیم روی راه‌های حل چاره‌های اساسی صحبت میکنیم. اصلا ما گفتیم که وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه در جریان حضور 10 سال قوای بین المللی گفتیم، مگر ما کل مسئله ما رفت سر پاکستان. بعد 10 سال گذشته اگر نظر بیندازیم، راستی هم که پاکستان رول اساسی در 10 سال در افغانستان داشته، در مشکلات افغانستان داشته. به هر حال روی راه‌های حل اگر صحبت شود، قسمت دو اولام این سوالا تر شد زیاد ویست که مسئله اردو، نه اردوی پاکستان اگر مثال شبتیم، در ترکیه هم عین اردو بود یک وقت و غرب از خاطر دموکراسی ترکیه همیشه سر ترکیه فشار می آورد که اردو را سیاست کم دور بکنین تا به دموکراسی نزدیک شوین. این دموکراسی و امین نظام دموکراسی و اردو همیشه یک در یک قالب جای نمیشن، همیشه اگر یکیش زیادتر جای بیر دیگرش کمتر جای میشه. از او خاطر در پاکستان هم رهبرا همیشه تحت تاثیر اردوی پاکستان آیسای گپا بودن و چندین کودتاهایشان هم شما شاهد بودیم. از او خاطر سلطانزوی صاحب، شما چه فکر میکنین که ما از انتقادات بسیار احساساتی اگر صرف نظر کنیم، اگر به این فکر بکنیم که هم جامعه جهانی سر پاکستان فشار بیارن که تاثیر که اگر یک ذره از تاثیر اردو دورتر شوه و هم رهبرایی که از طرف واقعا از طرف مردم انتخاب شوه اونا سر قدرت بیاین تا بتانن که نظام دموکراسی در اونجا حاکم شوه تا کنسول و ایگپا شوه. همچنان اگر ما انتقاد سر پاکستان میکنیم، خدا نبینیم مال اگر پاکستان اصلاح شوه، ما شما اصلاح نمیشیم، مال چطور میشه در افغانستان پاکستان نباشه؟ خود ما در یک روز کتی یک دیگر جنگ کردیم و در کلی یک دیگر میخ زدیم و ایگپا کردیم. سیب
بسیار دقیق، همیش صحبتای شما مثل همیش باز هم دقیق بود. ما در مورد پاکستان مالدار هر قدر بگویم کم است، برای زی که مردم افغانستان در این زمانی که در زمان جهاد میزبان ما بودن، اما در 10 سال کل قصورش گرفتن و تکتی که ما کردن. اما یکی سی زیاد از این مشکلات دوباره مسئولیتش بالای خود افغان ها میتونه آید شود. مهمترین موضوعی ایره که ما فکر میکنم افغان ها بسیار به شکل نادرست تا حال پیش بردن مدیریت سیاست گذاری های ما در افغانستان بوده که سیاست گذاری های ما در مورد پاکستان و در مورد منطقه هنوز هم تحت شعای اونمو روان ما که تحت تسلط استخبارات منطقه بود در زمان جهاد، در اونمو قسم روان ای حالت گرفته، شکل گرفته و هنوز هم تا به شکل غیر مستقیم از صحبت های آقای مومند ما دریافتیم که هنوز هم شناخت پاکستان و نظمو شناخت قدیمش نشت میکنه که در زمان جهاد از افغانستان داشت و اونمو مهره هایی را که سبب ازی شناخت شده بود هنوز هم اینا میشناسن و حتی سیاست افغانستان جدید اینا اصلا پیش خود مطرح نمیکنن. و یک موضوع دیگه که ثابت میسازه امی موضوع امی ادعای مرا ایسته که نظامیون پاکستان نمیگذارن که تا نهادهای غیر نظامی در پاکستان جان بگیره و حتی سیاستگذاری های نهادهای غیر نظامی از اینا تا نگذاره که جدا سیاست های هند پاکستان از سیاست افغانستان پاکستان جدا نشوه، این مشکل ما ادامه خواهد یافت. راه های حل شما فرمودین همی دو موضوع رول اساسی داره و در مورد افغانستان باید اضافه بکنم که مدیریت حکومت داری در افغانستان که مدیریت سیاسی به او ارتباط میگیره یک رول مهم بازی میکنه در آوردن مردم و بسیج ساختنشان با دولت افغانستان. تا مردم افغانستان در مناطق فرق نکنه جنوب و شرق افغانستان، اگر مردم افغانستان بخواه از نظام و از داشته های خود دفاع بکنه، هیچ ضرورت به چیز دیگه نخواهد بود. امروز ببینین نیت پاکستان اگر در عمل ثابت نشه، ما با چی استناد بتانیم قبول بکنیم که پاکستان نیتش تغییر کرده، در حالی که امی چند روز قبل ما پیپ های مهرلاک شده و سرغوش شده و سربسته روغن از پاکستان به هزارها دانش آمده که در او یک مقدار مواد منفجر کشف شد. این پیپ های روغن در فابریکه ها پر میشه. این فابریکه ها پیشکی است. این موضوعات است که قابل سوال است و تا استخبارات پاکستان در این مورد دست نداشته باشه هیچ امکان نداره که این امکان پذیر باشه که این چیزا داخل افغانستان شود. موضوع دیگری که پاکستان یاد میکنه در این وقتا و ما هم بلبلوار را تکرار میکنیم، میگیم گروه حقانی، گروه حقانی، گروه حقانی، در حالی که در این 10 سال پاکستان گروه های دیگه را تربیه و تجهیز کرده که اصلا اکتداد زیادشان شناخته نمیشه و اونا همیال مصروف فعالیت های مخفی هستن، که گروه حقانی فقط یک گروه است که چون شناخته شده است نام ازی زیاد گرفته میشه و پاکستان میخواهد که خود مجزا بسازه و بگه این گروه های افغان است که در افغانستان فعالیت میکنه، در حالی که آیسای گروه های غیر افغانی ناشناخته دیگه را وقت تربیه کردن که از پنجاب و از سند و از جای هم استفاده شده. این موضوع دیگه است. موضوع دیگه را که من فکر میکنم که در سیاست گذاری ها مربوط خود افغانستان میشه است که ما تنها پاکستان همیش ملامت میکنیم، اما در اینجا موضوع چین، موضوع ایران، موضوع روسیه هم بسیار رول داره، موضوع هند هم رول داره، که هندوستان ما باید قناعت بدیم که سیاست پاکستان خود از سیاست افغانستان جدا بسازه. تا سیاست گذاری های افغانستان به اساس شفافیت و دقت و قاطعیت با هند و با پاکستان و با ایران و حتی با چین و روسیه مطرح نشوه و افغانستان نمیتونه که با این کجدار و مریض و با این پلپوت کردن و حتی ضعف خود در تشنج مخفی ساختن به این شکل ما نمیتونیم که مرسی. افغانستان با ثبات تضمین بکنیم و ثبات افغانستان ما در سیاست گذاری های خارجی ها جستجو نکنیم، بلکه در سیاست مداری های مدبرانه خود باید او را قالب ریزی بکنیم باید. و بریم به جستجوی خارجی ها و از اونا تضمین بگیریم.
تشکر سلطان زوی صاحب. فکر کنم خاقل میعقول وسیق صاحب هم تشریف راور. وسیق صاحب سلیم شای که خبر اخبارونم نی تعقیب کردی په لومړی برخه کې رستم شاه مومند چې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د مهاجرونو او جهاد په دې مسایلو کې ډیره زیاته تجربه لري او د رهبرانو د خلک د نږدېنه کتلی دي ورسره ناسته ولاړه کړې. دا هغه ویلې چې دا د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د هیچا په ضرر نه دی او هیچا ته ګواښ نه دی، خصوصا پاکستان ته خو ویل هیڅ ګواښ نه دی. او ځینې نور مسایل یې مطرح کړل چې افغانان باید په خپلو کې اتفاق وکړي، وحدت وکړي، یو صحیح یو کمیسیون جوړ شي او چې دغه مشکلات سره حل شي. نو ځینې نورې خبرې هم خدای دې وکړي چې خبرونه هم تعقیب کړي او کنیم تعقیب کړي زه به هم قدر ته ځینې نقاط هغې ووایم. سلطان زوی صاحب هم نظریات وړاندې راغول چې سیاسي مدیریت او سیاسي حکومتداری باید ښه شي په افغانستان کې، او موږ هم داسې لږې خبرې وکړو چې دا ملي وحدت او ملي زعامت دا مسایلو مهرباني وکړئ ستاسې نظر غواړو چې واورو صاحب.
په تاسف سره باید ووایم چې د تیر لس کالو په جریان کې یعنی د ایساف د ناتو د افغان دولت دغه حالی زلی دغه اقتصادی په اصطلاح ضرر یا مصارف دغه وینې تویدنه اند د پټولو د ټولو په نتیجه کې د افغانستان خلک دې ته امیدواره و چې وقتا دغه غمیزه دغه مشکلاتونه به دوی ربوزي. په تاسف سره چې دوی په داس یو حال کې دین نه امید او مایوسه کیږي چې زمونږ دولت ان په فساد غرق او په فساد ککړ دی. دی به خونه دغه موجود فساد، بی عدالتی، د بشر د حقوق نقضول، د مختلف موارد ورځ تر بل د امنیتی وضعیت خرابیدل، دغه فقر، دغه بیکاری چې دغه اوس موجود دی، دغه زورواکان چې په نظام کې موجودی او د خلکو او عامه دریګانو غصبول، دغه مواد مخدر په تاسف سره چې اوس موجود دی او ورځ تر بل تشدیدی، دغه ټول هر یو داسې مسایل دی چې د افغانستان دولت چون څنګه چې تاسو ویل یعنی اوس ګوري دیو عادي برخورد چې د افغانستان دولت سره لدی چې موږ په دې باندې پیګو چې د پاکستان ډیر نه خوخي چې د افغانستان د خلکو د نظام روابط هند سره ډیر نږدې او ستراتیژیک اړیکې دوی ولري، اما دوی اوس په دې باندې پیګي چې کچېری دغه برخوردونه چې دوی کې یاد ک دغه روابط پاکستان سره کړکچن کیږي نه یوازې د افغانستان په ضرر دی بلکې د پاکستان په ضرر هم دی. او دوی اوس په دې باندې پوه شوې دي اوس څنګه په یو دوی هم خپل ګټه ویني.
بله وسیق صاحب بخنه غوړم ترندره کوم تاسو ویل چې دا حکومت ضعیف ده یا په دې کې مشکلات موجود دي، خو ځینې خلک شاید داسې وایي چې همدا غرم دا کربوڼی افغانستان کې دېرش کاله جنگ تیر شوی دی، دلته تنظیم و سمت و ژبه او دا مصیبتونه مخکې نظر سره ویل د خلکو په سرونو کې میخونه ټک وهل شوي دي او یعنی ډېر ستر مصیبتونه په دې ټولنه کې تیر شوي دي، خو اوس یو نظام جوړ شوی دی او اردو ده، پوځ ده، پولیس او امنیتی ارګانونه، یعنی افغانستان د لس کالو په تناسب باندې شاید ډېر پرمختګ کړی، دغسې د خلکو په سیاسي شعور کې هم ستر بدلون راغلی دی. مخکې ښاغلی ایوبی صاحب وفرمایل ویلې که د یو پنځه کلن یا اته کلن ماشوم نه پوښتنه وکړي هغوی خپل دوست او دښمن پېژني، متاسفانه هغه ویلې چې پاکستان د خلکو په نظر دښمن دی، خو په هر ترتیب بیا هم په خلکو کې سیاسي شعور ډېر ژوندی شوی دی. نو اوس باید څه وشي صاحب؟ یعنې ستاسې داسې مشخص نظر غواړو چې دولت باید څه وکړي، څه رقم پالیسي غوره کړي چې دا د سیمو ترمنځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ تعادل وساتي او په خپله ګټه د دې حالاتو نه استفاده وکړي او خپل ځان جوړ کړي او تنظیم کړي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي. داسې مشخص کې وایي چې افغانستان دولت دغه دی. اوس موږ شپه ورځ په دې باندې انتقاد وکړو چې دولت ضعیفه ده، دولت بې کفایته ده، دولت کې فساد موجود ده، خو همدغه شی دی چا خبره چیزی که د دې د کاساس. نو اوس باید څه وشي صاحب؟
مننه. زه فکر کوم چې دغه کارونه چې باید وشي دا د یو داسې یو دولت په شتون او په موجودیت کې کیدای شي چې که چیرې موږ داسې وایو چې دغه نظام دی، دغه سره به جوړیږو او دغه هر څه چې کوي دغه موجوده امکانات دی. زه فکر کوم چې دا هر څه زموږ په لاس کې دي. موږ واقعا د افغانانو په څیر، یعنی هر هغه څوک دغه اوسنۍ وضعیت تاسې د افغانستان وګوري چې افغانستان څومره بد وضعیت کې قرار لري، یعنی ګاونډیان ورته ارزښت نه ورکوي، دنیا ورته ارزښت نه ورکوي، اعتبار یې ډېر ټیټ شوی. دغه په دې خاطر چې موږ څنګه وشو کړی واقعا د افغانستان دولت دغه ظرفیت، یعنی واقعا جیکو واقعا په دنیا کې د یو دولت په سترګه ورته وکتل شي او دلته دننه په افغانستان کې د ښه خدمتګزاري د لارې نه خلک ورته راچارپی شي او خلک نظام ته قوت ورکړي، ورسره همکاري وکړي. نو دغه زه فکر کوم دغه مصلحتي برخوردونه نه کیږي. دغه دا څه کېدای شي چې واقعا د یو ښه نظام د
وسیف صاحب پوه شولو، ستاسې مطلب دا ده چې نظام باید سم شي. نظام باید سم شي، خو بیا انتخابات خبر وروسته ده صاحب، بخښنه غواړم وروسته او په دې باندې وروسته خبرې کوي. یو څو ټلیفون نه ډېر منتظر پاتې شوي. دا به واخلو صاحب، مهرباني صاحب، ازادي راډیو ده.
زه ډاکټر اشرف د ننګرهار خبرې کوم. بلې الکولتن صاحب، یاره دغه لس کاله کېږي چې ما به په دغه راډیوګانو کې په هر ځای کې دغه یو مشکل چې موږ د پاکستان سره لرو ما به د ټولو نه پوښتنه کړې، مګر زموږ د ټول سیاستدانان که دا وکیلان دي که دا نور دي، په دې کې هېڅ نه وایي، دې ملت ته سپاري. ټولو ته معلومه ده چې زموږ د پاکستان سره د ډیورنډ خط دی. زه خپله په دې ډیورنډ خط کې پروت یم، 2600 کیلومتره موږ د دې سره سرحد لرو. زموږ دغه تاسو خو په نه خبرېږئ، دا راډیوګانې موږ په دې سرحد کې اطلاعاتي دا وړې وړې پوسټیم دي چې دي هره ورځ موږ د پاکستانیانو سره نښلو. وجه همدا ده چې زموږ سرحد نه دی معلوم. او بیا دلته دوه ډیورنډ جوړ شوي دي، یو هغه ډیورنډ چې انګریزانو جوړ کړی موږ ته، او بل خپله پاکستان بل ډیورنډ جوړ کړی چې تقریبا 50 کیلومتره رانوتی دی. دغه لس کاله موږ دغه خپل وخت ضایع کړو په چټي خبرو باندې. او هر سړی وایي چې موږ پاکستان سره څه کړي، پاکستان سره موږ څه غواړي، موږ نه تا نه غواړي ختی ډیورنډ در نه غواړي. یو موضوع ده دغه
ډاکټر صاحب، دا وبخښئ د رستم شاه خبرې دی وانه وردلې، د مومن صاحب وبخښئ، د مومن صاحب خبرې دی وردلې. هغه ویل چې په افغانستان او پاکستان دواړه باید په سوله او دوستۍ او ورورۍ کې ژوند وکړي او دغه تړون هر چا سره چې تړون کوي خپل زړه، یعنی د هغوی نظر داسې و چې هغوی البته د خپله د مومن صاحب نظر دا و چې یعنی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو تاسو څه فکر کوئ د خبرو په ارتباط؟
ان کوزیا چې سره کې اوروري موږ غوړې دارونه په کور کې سره دوه ورونه پاتې تر څو چې دیوال سره تیر کړی نه زمونږ نه خچ سره راځي، ما شومان سره نه خدي، زرانم سره نه خدي. دلته موږ ته چا خط نه تیر کړی، موږ ته خپل حد نه دی خو دلته خود پاکستان سره نه خلمه. اوس پاکستان دا نن خبر ورته کومه، نن تقریبا دغه د خارجي قواوې چې اوریدلې دي چې پاکستان سره د تشنج پیدا شوی دی، تقریبا څومره زره کسان پاکستان دی خپل مومند سرحد ته راوسته، نوی سلام راوسته. خو زه مجبور یم سره نخلم، په کونړ کې سره نخلم، په شمال کې سره نخلم، په پکتیا کې سره نخلم. د غزمنه زعما سترګې ړندې دي، دې موږ ته خط نه معلومه چارې او ټول چې دا دغه پورې ارتباط لري، د لوی جرګې پورې ارتباط لري. لوی جرګې کار نه دی، دا مشکل غریب خلک یو موږ ته نه، موږ ته د امریکا او ناټو ملل متحد حل کوي. لس کاله تیر شو، څلور کاله پاتې دي، که څلور کاله کې موږ ته دا مشکل حل نه کړي، د دنیا آباد موږ به پاکستان سره نخلو. هغه قوي اردو نه غواړي، ځکه چې دلته قوي اردو جوړه شي خو بیا زه سره بلې تاران خلک
مشکل به څنګه حل شي؟ ډاکټر صاحب ډریورن خو اخو ته اوستم پوی سړی او د سرتاول چې د پولیس دی غاړه ته زه پویږم چې ته په کوم ځای کې شینوارو کې اخو ته خو اوستنن صندوق کې دی آیا هغه خلک بدل ته چې په افغانستان کې داسې ګډوډي ده او مکتبونه نشته سړکونه نشته برق نشته آیا ته فکر کوې چې دا کرخې هغه غاړه خلک براشي او دلته به خیر او خیریت دی موږ ستا دا ډریورن کرخه نه منو بس ورکشه کوي دا ډریورن کرخه تر اټکه پورې یعنې فکر کوې چې داسې شرایط آماده دي تشکر دوستانو تاسو د آزادۍ په صفو کې درمو آزادۍ خبرونه اوري د بحث موضوع دا چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري تړون به د افغانستان په سولې او ثبات څه تاثیر وکړي د غراز په د افغانستان په حالات او په مجموع کې هم خبرې کیږي چې په دې لسو کلونو کې څه تغیرات راغلي دي یا د امنیت په ارتباط باندې نړیوالو تعهد او مکلفیت تر کومه حده تر سره شوه ده. په دې ارتباط خبرې کوم د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطان زوی، او د مسلو سیاسي کارپوه ښاغلی میاګل وسیق زموږ مېلمانه دي. تاسو که غواړئ چې د دوستانو نه پوښتنې وکړئ لطفا وروسته بیا پوښتنې وکړئ. اوس نو محترم ایوبی صاحب، تلیفون مخ سټډیو سره مې ارتباط لکه چې قطع شو، مهرباني وکړئ صاحب پوښتنې مې یادداشت کړئ.
زه دلته دوستانو خبرې وکړې چې دا تنقید یې پر حکومت باندې و. زه یوه خبره کوم چې که موږ ټول تاریخ ته وګورو، د افغانستان یوه بدبختي د بدبختۍ صدا ده چې موږ همیشه خپل حکومتونو ته د شک په سترګه باندې کتلي دي او د هغه په خلاف باندې مقاومت کړی دی، چې متاسفانه د احمدشاه بابا څخه رانیولې بیا د محمد مرخوم پورې بیا د کرزي صاحب پورې موږ د افغانانو په خوښه باندې حکومت زما په خیال باندې افغانانو نه دي قبول کړي، د هر یو په مقابل کې مقاومت کړی دی، چا مسله کړی دي، چا سیاسي کړی دي، چا کودتاوي وکړي، چا څنګه وکړي، چا څنګه وکړلې. اوس خبره دا ده، مخکې نظری صاحب ډېر ښه سوال وکړي چې لار د حل څه شي ده، باید ری واقعیت موږ هم پر لار د حل باندې نور کار وکړو، نور که پاکستان تورونه وو، که هندوستان تورونه وو، که بل تورونه وو. دا هغه خبرې دي چې دا دېرش پنځه دېرش کاله راډیوګانې جورنالیستان ټول په دې باندې ستړي شوي دي. لار د حل باید پیدا کړو. لار د حل دا ده چې افغانان د نړۍ څخه بیل پاته دي، د نړۍ څخه یوازې پاته دي، نړۍ ګلوبل سوه، جهاني سوه، او افغانان یوازې بیرته له دې وایرس په شکل باندې نړۍ ورته ګوري. درڅو چې افغانان په نړۍ کې داخليږي، نړۍ شرایط لري، سیمه شرایط لري، پاکستان، هندوستان یا نړۍ چې تا د ځان سره بیایي، هغه شرایط دا دي چې ته باید نظامی قوت ولرې. متاسفانه موږ نه لرو. اقتصادي قوت متاسفانه موږ نه لرو. تعلیم او تربیه موږ نه لرو. یو واحد څه ستا الکوزي صاحب، هغه دا دي چې موږ د یو ملت په طرف باندې حرکت وکړو. موږ باید ملت سو. زموږ حکومت، زموږ سیاسي رهبران، زموږ مذهبي مشران، زموږ علما، زموږ ټول هغه خصوصا تاسو او موږ او دغه کسان چې ژغې در ولس پورې رسیږي، دا ولس د باور سازي یو خواته راوړي. ولس پر خپل حکومت باندې باور وکړي، حکومت پر ولس باندې باور وکړي. دا که حکومت ولس ته د شک په سترګو ګوري او ولس حکومت ته د شک په سترګو ګوري، دلته یو قسم ډېره بدبخته بې باوري پیدا شوې ده. هغه کسان یو ګړی مخکې ما د سلطان زوی صاحب سره دا خبره وکړه چې څنګه کولای شو هغه کسان چې د دې ملت لپاره، د ګټې لپاره، د دې ملت د مستقبل لپاره، د دې ملت د تعلیم او تربیه او اقتصاد لپاره کار کوي، زړه یې غواړي، مګر ملت ته شک په سترګو ورته ګوري. او خاصه هغه سړی چې په زړه کې دا لري چې د ولس لپاره کار وکړي، خپل ملت ته په شک په سترګو ګوري چې د ملت په زما سره ونه درېږي. نو موږ پیسې د ملت، پیسې د انسانانو، چې ژوندي انسانان یو، او دا د ځد د پلارو د نیکو وطن بولو، دا پر موږ باندې موږ همیشه د افغانستان څخه غوښتي دي. افغانستان ته دور کولو د پاره زموږ سره هیڅ متاسفانه نشته. نو زما په نظر باندې هغه دوست چې د ډیورنډ په باره کې باس کوي چې موږ ته باید خپل خاتمه
معلوم سی زه فکر کوم ک مش په افغانستان کې اب هوا خرو د افغانستان تنفس خرو او افغانستان د ځان سره د افغان بولو مش ته باید خپل کار معلومي مش کار معلومه ده دا چې پاکستان نن 50 کیلومتر راځي او کسل کیلومتر راځي او کابل نسی دا روسان هم دلته راغلي دي انګلیسان هم دلته راغلي دي مش په وطن کې تاروزونه کړی دي خو برتر د دې وطن کړل دي مش کار معلومه ده مش دوی سوبې د پاکستان سره پات دي چې یو افغان ژوند دی د دې داوا بکی دا ک پاکستان یو وجنی کزر وجنی ک په ملیونونو وجنی مش د دې قرباني څخه پر شانه زو دا قرباني مش قبول کړي دا او قبول بم یی ان شاء الله مش صرف په کار دا چې مش همیشه وګوري ک څوک په حکومت کې ویغه کافر دي څوک په سنگر کې ویغه مجاهد دي همیشه مش یعنی هغه شان چې نور نړۍ کې هغه مش د ځان استقلال دی له کوزې سره اوس په کار دا چې مش د افغانستان د حکومت دغه حکومت ک کمزور دی ک ګور دی ک د فساد ډک دی فساد په ولس باندې ورکیږي ولس تر ورکسي لاندې ولس تر پورته لاندې مثال په هندستان کې د څورې مخ کې ستاسو د رادیو د لارې د نور د لارې چې یو سړی راځي چې د هندستان حکومت مجبور نه کوي مګر موږ چې راځیږي ټوپک اخو استادو دوه اخو راکټ اخو مکتب سوزو کلینیک سوزو ډاکټر وژنو انجنیر وژنو جرنالیست وژنو د ژوند یو شی نه پریږدو موږ دغه تر مبارزه وای حال دا چې په نړۍ کې مبارزه د سیاسي مبارزه وي علمی مبارزه وي هغه مبارزه چې حکومتونه هرته مجبور کوي مګر دغه مبارزه نه ده چې زه د خپل ولس او د خپل ورونو په خلاف باندې غرته وخېرم ټوپک راوخلم کته چې دا اوس موږ جنجالونه د پارلمان ولیدل کم کسان چې مترز و هغه د ته د خطول اختارونه ورکول چې زغره ته خېژم کم کسان چې په پارلمان کې وته وته لاغم دغه ناری ول چې زب سړکونه باندې کم زب غرته وخېنم زب دا وکم یعنی دا سیاسي کلچر دی چې موږ ته په میراث کې راپات دی دا کسان چې په میراث کې راپات دی چې هغه د خلکو د همه په اوی د پاره موږ کار نه دی کړی موږ همیشه د ولس پر سترګو لاسونه نیولې دي په جبه موږ ګونګان پرې شې دي په غوږو می کانه پرې شې دي په سترګو مړاند پرې شې دي هغه کسان چې واقعي پر دې وطن زړه درد کوي په دې وطن کې من غواړي په دې وطن کې شګړه غواړي په دې وطن باید هغه کسانو د دستورګو سلاسون ایست کی د غوژو سګوت ایست کی او جبه ورل کی چې هغه ولستي ولستر اوښتي ولستر زایم قبل په مقامت کې مو دریږي او واغلار ته د برابر کې کم چې د افغانانو ضرورت
تشکر ایو صاحب به خام کله مسائل خوب جنبندی کردن به هر حال منتها یک نتیجه مې راي کې چې د پاکستان چې د افغانستان هغه سیاستمدارای حرفوی کې داخل کارزار نشه ای کارا نمیشه در پاکستان همونطور از نظامی ها کم دوری شوه و سیاست مدارای حرفوی بیایه که تا وضع پاکستان هم خوب شوه و وضع منطقه هم خوب شوه همونطور در افغانستان هم سیاست مدارای حرفوی ما هم تا